د مخام شپږ بجې شوې نه ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجلې ته موزنور یاسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له اوو ساعتونو څخه چې د جوزجان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د جنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ورڅخه تحقیقات پیل کړي دي.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یه هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد سرانوالی و پروسه هم رسما آغاز شد.
پدې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سره کې جرمني د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې کې 50 تن افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته استول کیږي. ترکیه وايي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تن د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي، او هغه کس چې تیرونی د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یو پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا وګړی وو. د خبرونو تفصیل: جرمنی د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې د چهارشنبې پر ورځ 50 تنه افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته استول کیږي. د له جرمني څخه د هغو افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو درېیمه جوپه ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغو کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده. بلخوا د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ځینې افغان کډوال بېرته راخوشي سوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی.
د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او یونیسیر ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچېری دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومان مشکلتیا او قرباني دوی اندیشمن کړي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي او په جګړه کې هم د هغوی د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. دقیقا کومې څه مستقر کړه په افغانستان د مورد شمولیت افغان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وسلواله منازعاتو کې د دوی د شکلتیا او د قرباني کېدو په اړه اندېښنه لري، او دغه موضوع په تیر او اوس مشته د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه د یو راپور په خپرولو سره د جګړې د شکې لخوا او په وسطه له ماشومانو څخه استفاده د اندېښنې وړ بللې، او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نایوي خبريالانو او رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کې چې غیر قانوني عمل دی. له دغه ادارې څخه په خبري سوي خبر پانه کې راغلي چې د جنبش ګوند د ویان د لوري ټولو رسنیو ته د اجیر خطاب کول د بیان د آزادۍ ښکار سپکاوی دی. بشیر احمد تیانش تر اوسه د نای ادارې د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. ترکیه وایي په استانبول کې د یو شمېر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو نن په 140 جلا جلا عملیاتو کې داسې وسایل او اسناد موندلې چې د دوی په خبره له تروریستي سازمانونو سره تړاو لري. تر اوسه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره شوي. هغه کس چې تیرونه یې د عراق په موسل شهر کې د عراق پر یوه پوځي مرکز موټر بم چاودنه وکړه د بریتانیا یو وګړی و چې په 2004 کال کې د امریکا له پوځي زندان ګوانتانامو څخه خوشی شوی و. لویدیځو امنیتي سرچینو دا خبره کړې ده. خبري اژانسونو نن په خپلو راپورونو کې د داعش ډلې د دغه غړي نوم چې برید یې کړی ابو زکریا آل بریتانی یاد کړی چې د بریتانیا وګړی دی. په هغه برید کې یو عراقي سرتېری ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې سرچینو د بریتانیا یو د بریتانی یو عکس خپور کړی و چې تر برید د مخ اخیستل شوی و او لویدیځو امنیتي سرچینو ویلي و چې په قوي احتمال بریتانی په موسل کې برید کوونکی و. نوموړی په اصل کې د مانچستر دی چې په 20 کلنۍ کې د اسلام دین ته واوښت او په 2002 کال کې په افغانستان کې ونیول سو، بیا د ګوانتانامو زندان ته ولېږل سو. د اروپایي اتحادیې سفیرانو موافقه کړې چې شنګن زون ته د ګرجستان د ویزې آزادول تایید کړي. د شنګن زون ته د ګرجستاني وګړو لپاره د آزاد سفر په لور یو مهم ګام دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن په بروکسل کې د لیدو پر مهال د موافقه هم وکړه چې د ګرجستان او اوکراین لپاره د ویزې د آزادولو د موافقې عملي کولو د یو شرط په توګه د ویزې د ځنډولو میکانیزم هم تایید کړي. اوستمده د اروپایي ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو وزیران د فبروري پر 28 دغو دواړو مسایلو باندې موافقه وکړه. د اروپا اتحادیې ډیپلوماټان ویلي چې باور یې دا دی د ګرجستان وګړي به د مارچ له وروستیو څخه وکولی سي شنګن زون ته سفر وکړي او د ویزې د ځنډېدو میکانیزم هم له همدې نیټې نافذیږي. او د ایران د اسلامي جمهوریت یو بنسټ ایښودونکي آیت الله حسین منتظری زوی د خپل پلار د یو غږیز پیغام د خبرېدو له کبله نیول سوی او په شپږ کاله بند محکوم سو. په دغه غږیز پیغام کې لسګونه کال وړاندې د پلار د سیاسي بندیانو ډلې زوجنه غندلې وه. د غې له مخې چې د منتظری پر ویبپاڼه خپره سوه، د آیت الله حسین منتظری زوی احمد منتظری نن د ایران د روحانیونو یوې ځانګړې محکمې ته احضار سو. د خبرونو پای.
لفری بازاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساته مهم خبرونه واورول که غوړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له اوو ساتونکو څخه چې د جوز جان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د ایجنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي او ورڅخه تحقیقات پیل شوي دي.
کار تحقیقات امروز رسما آغاز شد و یک هفته از محافظین امروز حاضر شدند تا برای تحقیق نزد څارنوالۍ و پروسه هم رسما آغاز شد.
نیا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر رسنیو د جنبش ګوند ویان لګول شوی تورونه آزاد رسنیو ته سپکاوی بولی او له غوړی چې رسنیو بخنه وغوړي
اسناد پیدا کنند. در غیر آن مجبور هستند که از تمام رسانه‌های افغانستان مزد خواهی کنند.
د جنبش ګوند ویان رسنۍ اجری بللې دي. د افغانستان د کډوالو بیرس بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي.
که چیرې دغه افغانان نیول کېږي، زورول کېږي، په زور ایستل کېږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده.
جرمنی هم د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوریش ټاکل شوې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو دوهم پړاو نوی پړاو پیل شي. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو ساتونکو څخه چې د جوزجان له پخواني والي او قومي مشر احمد ایشچی سره د ایجنسي ځورونې په ګډون د بد سلوک تورونه لګول شوي لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي او ورڅخه تحقیقات پیل شوي دي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وکړه. همداشبه له کابل زموږ خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیک دی. شفق صاحب په خبرونه ته خراغ لاست راتو چې دغه وو ساتونکو د لومړي مرستیال د وو ساتونکو په اړه چې ویل کېږي تحقیقات ورڅخه پیل شوي، څنګه شو چې دوی لوی څارنوالۍ ته حاضر شول؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال له اوو تنو ساتونکو څخه څېړنې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم اوو تنه ساتونکي نن په خپله خوښه لوی څارنوالۍ ته حاضر شول او له هغوی څخه عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنې ګروېګنې پیل کړي. ښاغلي صدیقي په دې اړه وویل:
هفت تن از محافظین امروز برای تحقیق نزد نهادهای عدلی و قضایی حاضر شدند و نهادهای عدلی و قضایی رسما کار تحقیق آغاز کردند و طبق اصول نهادهای عدلی و قضایی از این هفت تن ادعای که بالاشان سوال بیرسه طبعا این پروسه تحقیق انجام خواهند یافت، پروسه هم رسما آغاز شد.
د افغانستان لوی سرنوالی تر دې وړاندې د عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم ورکړی او امنیتي ځواکونو څخه غوښتي و چې دا نه تنه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر کړي، خو دا لا تر اوسه نه معلومه چې د جنرال دوستم دوه نور ساتونکو ولې سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره نه دی ورغلي، او تر اوسه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو دا هم نه دی ویلي چې د دې دوه تنو د نه ورتلو علت څه دی. البته د جنرال دوستم دا ساتونکو یو ورځ وروسته له هغې چې د کابل ښار پوشي پر سیمه کې د ښاغلي دوستم د اوسېدو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو، لوی سرنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلي دي. البته جنرال دوستم هم ویلي دي چې دی له چا سره په تېر له جمهور رئیس سره اختلاف نه لري، او دی هم په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې امنیت وي او ثبات وي. لوی سرنوالۍ د جوزجان د پخواني والی احمد خان ایشچی د شکایتونو د لسیړونو څخه وروسته د ښاغلي دوستم د نه هوتنو ساتونکو د نیولو خبره کړې وه. احمد خان ایشچی پر دوستم تور پورې کړی و چې هغه په جنسی لحاظ زورولی دی. جنرال دوستم ته نږدې کسانو تر دې وړاندې د ښاغلي ایشچی دا تورونه رد کړي او هغه د دوستم پر ضد توطیه بللی. لوی سرندوالۍ ښاغلي دوستم ته هم څو ځلې جلبونه لیږلي چې باید لوی سرندوالۍ ته د دغه احمد خان ایشچی د شکایتونو د څېړلو لپاره ورشي، خو جنرال دوستم تر اوسه نه دی ورغلی لوی سرندوالۍ ته، او معلومه شي چې باید دنه باغه په خپله ورزي او کنه. بله نوری صاحب.
بله شفق صاحب، له تاسو نه بیا هم مننه. یو بل موضوع هغه دا چې مخکې په ار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلو چې دوستم تر هغه پورې بیرته د لومړي مرستیال په توګه کار نشي پیلولی چې تر څو پر ده لګول شوي د تورونو لپاره لوی څارنوالۍ سره همکاري ونه کړي. یعنی له دې مخکې حتی داسې راپورونه ورکول شوي وو چې دوستم له دې سره مخالفت کوو چې خپل هغه ساتونکي چې پر دوی تور لګول شوی وو د ایشچي لخوا هغه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. یعنی اوس داسې معلومیږي چې دوستم همکارۍ ته حاضر شوی دی.
بله نو دا چې د ښاغلي دوستم و تنه ساتونکو په خپل خوخه لوی سرنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلي، دا په دې معنی چې ښاغلي دوستم له خپل ژمنې سره سم چې بیګاش په وکړه په دې برخه کې همکارۍ ته حاضر شوی دی، او دا کېدی سي په دې برخه کې ځینې ستونزې او اندېښنې چې ستاغه هم لري کړي، ځکه چې بیلابیل ادارې، بیلابیل ارګانونه، مدني ټولنې او د افغانستان هم خلک هم د دې طرفدار دی، او دا غوړی چې باید په دغه موضوع کې عدالت تامین سي، نه غوی د عدالت غوښتنه کوي. نو اوس بل دنه معلومه شي چې آیا جنرال دوستم بل دنه ورسته د خپل کاري دفتر ته بزي، او کبه بیا هم دغه موضوع د پرون په څیر چې ویل سي د ترسو د دوسیه نه پاک شوي، نو د جمهور رئیس لمړی مرسیال حق نه لري چې خپل کاري دفتر ته ولاړ سي. دا به ورسته په راتلونکو ورځو کې معلومه سي.
بله نسیم شفق، تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګ لکه چې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د دوستم د کور شاوخوا د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو راپورونه خپاره شول. یو شمیر رسنیو کې د معاصرې پراخ انعکاس وموند. ځینو ویل چې دوستم په خپل کور کې انقلابن شوی دی. د دې سره په څنګ کې د دوستم د جنبش د ګوند ویاند هم رسنۍ تورنې کړي دي چې په دې اړه ناسم معلومات خلکو ته ورکړي دي، او حتی رسنۍ اجیری هم بللې دي. خو نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د رسنیو په وړاندې د جنبش ګوند ویاند وروستۍ څرګندونې سپکاوی بولي، او له هغې غواړي چې له رسنیو بخښنه وغواړي. د ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د اطلاعاتو رسول د رسنیو دنده ده، او باید رسنیو ته سپکاوی ونه شي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی د رسنیو له حقونو دفاع ته پوره چمتووالی لري. د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تعین چې په خپلو تازه څرګندونو کې لکه څنګه چې مخکې وویل رسنۍ اجرې بللې دي. نور تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
نای یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تیانش د سرګندونو په خبرګون کې وای پر رسنیو د ناسمو تورونو لګول او د هغوی سپکاوی د منلو وړ نه دی. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ مکلف دي چې خلکو ته اطلاعات ورسوي، هغه که د چا په ګټه وي او که په زیان. ښاغلی توحیدی له تیانج نه وغوښتل چې د خپلو ادعاو په اړه وضاحت ورکړي او له رسنیو بخښنه وغواړي.
ښاغلی تیانج باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي، که چیرې د رسنیو په وړاندې اسناد ولري هغه باید وړاندې کړي او له هغه پرته مجبور دی تر څو د هیواد له ټولو رسنیو بخښنه وغواړي.
د پتاشل کې د چا د جنبش ګوند ویان او د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تیانج د کابل ګرنیزون لخوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په هکله د ځینو رسنیو د راپورونو په غبرګون کې په خپل فیسبوک پاڼه کې پر رسنیو سخت انتقادونه کړي او ویلي چې ټولې رسنۍ اجیرې دي. د نوې اداري مسؤلان د ښاغلي تیانج د عکس العمل غیر قانوني ګڼي. تر دې وړاندې هم یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو رسنیو او خبریالانو ته سپکاوی کړی او حتی یو شمېر خبریالان په ځینو مواردو کې د هغوی لخوا ګواښل شوي هم دي. د نوی مسؤلان وایي د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشر انوار الحق اهادي هم سمد وړاندې رسنۍ مزدوري بللې دي. دغه راز تېره اونۍ د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري په یوې ټلویزیوني خپرونه کې خبریالانو ته د لیونیانو خطاب وکړ چې سخت غبرګونونه یې هم راوپارول. خو د خبریالانو او د رسنیو انتقاد دا دی چې له هغو کسانو سره په سمه توګه قانونی چلن نه دی شوی چې یو شمېر رسنۍ او خبریالان یې ګواښلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي که چیرې رسنۍ په رسمي ډول له ښاغلي تیانج نه شکایت وکړي، دا وزارت به د رسنیو شکایت ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د قانون په چوکاټ کې له ټولو رسنیو څخه ملاتړ کوي. هغه افراد او اشخاص یا دولتي دوائر چې رسنۍ د هغې څخه متضرره کېږي او هغوی دلته په رسمي ډول باندې خپل شکایت درج کړي، د رسنۍ عالي شورا او د رسنۍ د سرغړونو کمیشن دلته شتون لري، په جدي توګه باندې د دوی شکایتونه به بررسي کېږي او اړونده
د رسنیو یو شمېر ملاتړي ادارې وایي له رسنیو او خبریالانو سره ناوړه چلند دوی ته د منلو وړ نه دی او لازمه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قضیې په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په یوې غونډه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو لړ څرګندونې کړې. په تېره بیا د نوي الکترونیکي تذکرو د ویش، د رای کارتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه. یوسف خان زادران د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی او د کابل له سټډیو سره دی. زادران صاحب، عبدالله څه وویل؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د انتخاباتو شته کارډونه د بیا ځل لپاره د منلو وړ نه دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه ورځ د پوهنتونونو څخه د اسلامي جمعیت غړو د فراغت په غونډه کې د خلکو په بیا انسجام ټینګار وکړ. ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د رای ورکوونکو لیست موجود او انتخابات ترسره شي. نوموړي وویل
در ارتباط به انتخابات تشویش های نزد مردم وجود دارد. کارت های پولی در میلیونی و 20 میلیونی سال قبل دیگر مورد قبول نیست و دوباره به کار گرفته نمیشن. لیست رای دهنده ها مهم است. توزیع تذکره برقی مهم است که انشاءالله در روزهای نزدیک در موردش تصمیم آخری و تصمیم نهایی گرفته شود.
بله، ډاکټر عبدالله او د جمعیت ګوند مهم ځینو نورو غړو نن مازیګر په کابل کې د جمعیت ګوند غړو د فراغت په غونډه کې اصلا ګډون کړی او خو تر ډیره یې خبرې پر راتلونکو انتخاباتو باندې وې. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو وزارت سلب صلاحیت شوی وزیر هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې. ویل چې جمعیت ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل یو کاندید ولري، همدارنګه په پارلماني انتخاباتو، همدارنګه ولسوالی شوراګانو او ولایتي انتخاباتو کې په پراخه اندازه ګډون ولري او د خلکو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې بیا سره انسجام او راټول شي. په همدې ډول د ښې حکومتوارۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې اړه خبرې وکړې او غیر متمرکز نظام باندې ټینګار وکړ. په ټوله کې دوی پر راتلونکو انتخاباتو باندې غږېدل او د حکومت څخه غوښتنه کوله چې د برقي تذکرو لپاره کار وکړي، د انتخاباتو لپاره نوي لستونه تیار کړي او انتخابات شفاف وي راتلونکي.
یوسف خان زدران، تاسو نه مننه. د انتخاباتو هغه موضوع چې خپل عبدالله د نوي ادارې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو مخکې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په اصلاح ټینګار کړی او ویل چې په دو کلونو کې به د افغانستان انتخاباتي نظام اصلاح کړي، نوې تذکرې به وویشل شي او دغه راز نوي کمیشنران به وټاکل شي. تر اوسه پورې یو څه کارونه د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې شوي، خو د الکترونیکي تذکرو په برخه کې تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی تسترګو کېږي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو سربیره لویو خبرونو کې د اف ایم په 13.5 څپه هم اوریدلی شي.
خبری مجله اوري
د افغانستان کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له ترهګرۍ سره د ملاتړ په تور سلګونه افغان کډوال نیول شوي دي. وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه د کډوالۍ د ټولو قوانینو خلاف عمل دی. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا یې د هیواد حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې د ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کیږي ونیسي. نور تفصیلی دی اکرام الله اکرام پر راپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تیرې اونۍ له ترهګریزو بریدونو وروسته شاوخوا 1400 افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو سره د تړاو په تور د افغان کډوالو نیونه غیر قانوني او د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د افغانستان دولت د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. کچیرې دغه افغانان نیول کیږي، زورول کیږي، په زور ایستل کیږي، دا د همدغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده او د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
نوموړی وایي په پاکستان کې د افغان سفارت په هلو ځلو یو شمېر نیول شوي افغانان بیرته راخوشي شوي او د نورو د خوشي کېدو هڅې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وشول چې له کبله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پاکستان تور پورې کړ چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو، خو افغان دولت بیا دغه ادعا بې بنسټه وبلله. پاکستان د دغه بریدونو په غبرګون کې افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او د ختیځ پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو ترڅنګ په خپل هیواد کې سلګونه افغانان له ترهګرۍ سره د همکارۍ په تور زندانونو ته واچول. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان ونیسي چې د ترهګرو د ملاتړ شک پرې کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د وروستیو بریدونو سره د تړاو په تور د یو شمېر افغانانو نیول کېدل خاصه خبرونه بلله.
نو موږ څو نه خلک مشکوک کسان دي، که زمونږ پاکستانی هم موږ کې نیولې دي او چې کوم افغانان دي او هغه باندې شکی نو هم نیولې دي. نو زموږ خیال دی چې دې باندې نړیواله قانون یا دغه څخه خلاف ورزي ده نه ده. نو یو ملک ته حق حاصل دی چې هغه پاکي کپرس غیر قانوني خلک یا مشکوک کسان دي نو هغه درې سرولې شي. په دېش لکه خلکو کپرس په یو 200 یا 300 باندې شک راغی یا په 100 باندې شک راغی، دا څه دونه خاص خبره نه ده.
بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر کړي وای پاکستان تل په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د افغانستان په وړاندې د فشار په ډول کار اخیسته. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړی جعفر مهدوی وای افغان حکومت باید د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ سره په همغږۍ پر پاکستان فشار راوړي سو افغانان په دغه هیواد کې ونه زوروي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د یوازي پاکستان نه دی چې په هغه هیواد کې افغان کډوال زورول کیږي او په زور ایستل کیږي. جرمني هم د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکوي چې تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. په دې لړ کې نن ټاکل شوی 50 تن افغان پناه غوښتونکي بیرته کابل ته واستول شي. په اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
دا له جرمني څخه د هغه افغانانو د ایستلو او کابل ته د استولو دریمه جوپه ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي. جرمني پولیس وایي د دریم ځل لپاره د 500 رد شو افغانانو دا ډله د افغانستان او جرمني د حکومتونو ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې د شوې موافقې له مخې افغانستان ته استي. په ورته وخت کې ریپورټونه وایي د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړی چې له دې هیواد څخه د هغه کډوالو ایستل اسانوي چې د پناه غوښتنې یې رد شوي. دا هغه طرحې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني کابینې تایید کړه، بیرته خپلو هیوادونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو استول به چټک شي او ډیر شمیر کسان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په راتلونکي سپتمبر کې له عمومي انتخاباتو سره مخ ده، پرله پسې د هغه خلکو د ایستلو لپاره په ملي هڅه ټینګار کړی چې د پناه غوښتنې رد شوي. جرمني په دې وروستیو کې په ګڼ شمیر کې د افغانانو ایستلو ته مخه کړې، خو پر دې اقدام یې په جرمني کې یو شمیر هغه فعالانو او د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه کړي چې افغانستان ته د یو کندي هیواد په سترګه نه ګوري. دوی وایي له جرمني شړل کېدونکي افغانان په خپل هیواد کې له ګواښ او خطر سره مخ کېدای شي. د فرانسې خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې جرمني د سوریې په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کډوالو ته ځای ورکړی، چارواکي استدلال کوي چې کابل او د افغانستان ځینو نورو برخو ته په خوندي توګه رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته استولی شي، چیرې چې جرمني ځواکونه د ناټو د هغه هڅو یوه برخه ده چې په دې هیواد کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره کوي. له جرمني څخه د رد شوو پناه غوښتونکو د بهیر د چټکولو دا طرحه باید د جرمني پارلمان هم تایید کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره مرګونې کال بللې، د بخښنې نړیوال سازمان له جرمني څخه د افغان کډوالو پر ایستلو انتقاد کړی. په جرمني کې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر مارکوس بیکو وایي تیر کال په افغانستان کې وصیت وښوده چې د ولسي خلکو لپاره کړکېچن دی. نوموړي زیاته کړې د هیواد ته د کډوالو بیرته ورستول د بشري حقونو له درناوي سره اړخ نه لګي، خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمال او مرکز کابل دومره خوندیتوب لري چې دوی رد شوي افغان پناه غوښتونکي ورواستوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو اترو نوی پړاو پیل شي. دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي او د کړکېچ د هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي، خو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې د سولې په دې خبرو اترو کې په سوریه کې د ترسره شوو جنایتونو په وړاندې ځواب ویل له پامه غورځول شوي. نور تفصیل د اجمل انپر رپورټ کې.
سره له دې چې د سوریې د سولې دویم پړاو خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پنځشنبې په ورځ په جنیوا کې کیږي او په وروستیو کلونو کې د سوریې د کړکېچ هواري لپاره یو غوره فرصت بلل کیږي. اساسي اندېښنه دا ده چې په دې خبرو اترو کې به عدالت د سولې په نوم قرباني شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د هغو کسانو لپاره چې د بشري حقونو د قوانینو په برخه کې فعال دي دا یو ویرونکی ټکی دی چې سوریه کې د شوو جنایاتو په اړه د ځواب ویلو مسلې ته د دې خبرو اترو په اجنډا کې ځای نه دی ورکړل شوی. د سوریې د رژیم یو مخالف حقوق پوه انور البونی په جنیوا کې روانې ډیپلوماټیکې هڅې د سوریې د خلکو د وینو پر بیا د وخت ضایع کول بدلي. انور البونی د هغه کسانو څخه دی چې د یوې سوریایي محکمې د جوړېدو لپاره هڅې کوي څو جنګي مجرمان ونه توانېږي د قانون له منګولو څخه د معافیت په ترلاسه کولو ځان وشکوري. خاغلی البونی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه موږ هم قربانیانو ته او هم د جنګي جرمونو مرتکبینو ته د یو سم پیغام پر استولو نه یو توانېدلي. د نوموړي په وینا کله چې د سوریې د کړکېچ په هواري کې د جنګي مجرمونو د مجازات بیا رغونې او یا هم د کډوالو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کیږي، د ټولې نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پکې اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورټ پر بنسټ چې پروانه میاشت کې خپور شو، د سوریې رژیم د 1200 په شاوخوا کې کسان یوازې د دمشق په یو زندان کې په دار ځړولي. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنیوا کې د سولې د خبرو په څلورم پړاو کې به په نوو سیاسي او نظامی چوکاټونو او میکانیزمونو خبرې وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې کړکېچ د عدالت هغه نړیوال سیستم لازموینې سره مخ کړی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته رامنځته شوی. د دې ستونزې یوه برخه له دې کبله ده چې روسیې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د راجع کولو د هڅو مخه نیولې، خو د جرمني په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې د سوری کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي، تحقیق کوونکي په سوریه کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ګڼو ادعاو په اړه په څېړنو بوخت دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر رحمان شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکي کچېری ولسمشر اشرف غنی ترن ولای ته د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د هغو نهو ګوته په ماشه ساتونکو په احضارولو کې پاتې راځي، بیا د قانون د حاکمیت او تې بوتې پریږدي. شګوفه احمدی له کندهار لیکي رسنیو ته سپکاوی ملت ته سپکاوی دی. بشیر احمد تینج دی له ټولو رسنیو بخنه وغوړي. دا ستاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسې ماته سواتل شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه زخ زیات دي. کور موادان موږ هم هرو مرو درته خپرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما دوه همکاران زرغونه منګل او احمد جعفر احمدي ستډیو ته راغلي. احمد جعفر احمدي دا خبرونه وړاندې کوي. وروستۍ خبري مجله ښه راغلاست.